السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. ساني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې غړې کې وا تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واوري. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. پاکستان جمهوری تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په کورونا وایرس تراخته کېدو وروسته یې د دې ناروغۍ په اړه ډیر څه زده کړي دي. پاکستان جمهوری تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه اوس ځنډولې ده. دې تحریک ویلي چې دا جلسه به اوس د اکتوبر پر 13 نیټه ترسره کیږي. په تحریک کې د شامل جماعت علما اسلام ویان جلیل جان مشال راډیو ته وویل چې د دې ځنډ غوښتنه د دې ګوند د پاکستان جمهوری تحریک په مشاورتي غونډه کې کړې وه. دوی ویل جماعت علما اسلام وار له مخه د اکتوبر پر 15 په کوټه کې جلسه اعلان کړې وه، نو ځکه د دواړو جلسو انتظام ورته ممکن نه و. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر پر 16 په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت ضد احتیاط اعلان کړی و. دوی اعلان کړی و چې خپل لومړی جلسه به د اکتوبر پر 11 په کوټه کې کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټول ملک کې د رای ورکونکو یا ووټرانو وروستی فهرست خپور کړی دی. د یاد ادارې د خیبر پښتونخوا ویان سویل احمد د اکتوبر پر 15 مشال راډیو ته وویل چې له دې فهرست سره سم په ټول ملک کې تر 1.5 کروڑ زیات نارینه، ښځینه او نرښځیان د رای ورکولو جوګه دي. دا فهرستونه به اوس د هرې ضلع د انتخاباتو کمیشن په دفتر کې د ولس لپاره وړاندې سي. هر څوک چې پر دې فهرست شکایت لري هغوی کولی سي چې خپل شکایت پر 8300 ولیږي. د 2013 کال د عام انتخاباتو لپاره په پاکستان کې په مجموعي توګه شاوخوا 10 کروڑ رای ورکوونکي ثبت شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. د قطر سرکاري خبری اجانس بیگانه وخته پر خپل ټویټر پاڼه د دې پخلی کړی چې د افغانستان ولسمشر به نن دوحې ته ورسیږي، او تمه ده چې هغه به سبا د قطر له امیر تمیم بن حمد بن خلیفه ال ثانی سره لیده کاته وکړي. اجان زیاته کړې چې شیخ تمیم او افغان ولسمشر به په دواړو دواړخیزو اړیکو او د دغو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همکاري کوي چې د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره مشال ریډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن سي چې له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ متوجه نه وي. خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته هم تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په کورونا وایرس تراخته کېدو وروسته یې د دې ناروغۍ په اړه ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره پر ټویټر پاڼه په خپره کړې ویډیو کې کړې ده. ولسمشر ټرمپ وروسته د لږ ساعت لپاره په زغروال موټر کې له هغه پوځي روغتونه وتلی چیرې چې د ده علاج روان دی. ولسمشر ټرمپ له روغتونه تر وتلو وروسته چې بیرته ستنېدی نو د راغونډو سوو خپلو ملاتړو مننه یې وکړه چې په لاسونو کې امریکایي بیرغونه رپول او د ده په لیدو خوشحاله و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر پر 2 منټه په دې روغتون کې داخل کړل شوی و. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه د بریوال کاکړ نه اوریدل. ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان جمهوری تحریک وای په کوټه کې اعلان شوی احتجاجي جلسه ځنډولې ده. دا چې د دې جلسې د ځنډولو وجوهات سدي په دې اړه زموږ همکار ایوب ترین تفصیل مجید بابر سره شریک کړه او راځي چې ورته وکړو.
بدې اړه چې مې اوس څه ګړی لمخه د پښتونخوا ملي او می ګوند د بلوچستان اسمبلی د غړي نصر لازیری سره تماس ونیوي، نو هغه هم د دې خبرې تایید وکړې چې د از اختلاف لخوا چې یا د پی ډی ایم لخوا چې کومه جلسه د اکتوبر په 11 نیټه په کوټه کې کېدله هغه اوس دوی ځنډولې ده، او دغه جلسه به اوس د اکتوبر په 13 نیټه کېږي، ځکه چې د دې څخه لمخه د جمعیت علما اسلام لخوا دا ویل شوي دي چې دوی د اکتوبر په 15 نیټه یو کانفرنس جو هغه په کوټه کې لمخه اعلان کړی و، نو اوس هغه د 15 اکتوبر کانفرنس چې دی هغه هم ځنډولی دی، او یوازې به په 13 د پی ډی ایم له لوري چې کومه جلسه کېږي هغه به په کوټه کې وي، او ودې جلسې ته به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخځي، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، او دغه ډول به د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو، او د مسلم لیگ نور د لخوا به مریم نواز او نور مشران چې دي هغه کوټه ته راځي او ودې جلسې ته به وینا کوي. او دغه ډول سورلازی دا هم ویل چې په دې اړه به نن چې دی په اسلام آباد کې او د سټیرینګ کمیټي و غونډه کېږي، او دوی به په بشپړه توګه د دې جلسې د ملتوي کېدو یا د ځنډولو اعلان کوي او پریکړه به کوي، او دغه جلسه به اوس د اکتوبر په 13 نیټه په کوټه کې کېږي.
د تحریک انصاف حکومت د ختمولو په مخه د اپوزیشن سیاستوالانو د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ته ورکړل شوی. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د یو ډیر فعال سیاستوال په توګه یادیږي چې اوس مهال د وزیر اعظم عمران خان حکومت خلاف تر ټولو سخت دریس لري. ځینو څېړونکو مولانا ته د دې دندې سپارلو وجه د هغه سیاسي تجربه د لویو جلسو کولو توان کړلې ده. ځینې بیا وایي د هغه جارحانه سیاست د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف هغه بیانیې تسلسل دی چې نوموړي د پوز خلاف خپل کړی او د تحریک انصاف په حکومت فشار اچولی. تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې.
لګنو اپوزیشن ګوندونو جوړ د پاکستان جمهوری تحریک د حکومت سرسخت مخالف مولانا فضل الرحمان د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. د اکتوبر په 3 د اپوزیشن سیاستوالو په انلاین کانفرنس کې پریکړه شوه چې مولانا با د تحریک انصاف حکومت خلاف د تحریک د لومړۍ مرحله مشري کوي. په دې تحریک کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه شامل دي. دوی پریکړه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به د احتجاجي جلسو لړۍ د اکتوبر په 11 له کوټې پیلوي. د سیاسي چارو څېړونکی محمود جان بابر وایي مولانا فضل الرحمان د یو دینی عالم په توګه کولی شي ډېر احتجاج کوونکي کوڅو ته راوباسي، نو ځکه د اپوزیشن لخوا ورته مشري سپارل شوی. نوموړی د اکتوبر په 4 مشال ریډیو ته وویل
دې وخت کې پاکستان کې څوک داسې شته چې هغې سره کارکون هم شته او هغه راوتې هم شي، هغې سره یو فورس دی، هغه په هر ښار کې د زرګونو خلکو جلسه په 1 د 2 په نوټس باندې کولی شي، نو هغه چا له پته ده چې هغه جمعیت علما اسلام ده چې هغه مشر مولانا فضل الرحمان صاحب دی. او چونکه زما خپل خیال دا چې د مولانا فضل الرحمان صاحب هم دا خواهش وو چې هغه د دې تحریک مشرولي وکړي، او د میاں نواز شریف هم زما په خیال باندې دا خواهش وو، زما په خیال باندې د مولانا فضل الرحمان ته د مشرولي ورکولو غټه وجه چې کوم د سټریټ پاور چې کوم دی، چې هغې سره د مدرسو خلک دي، هغې سره خپل چې کوم خلک هغې سره دي د مدرسو نه فارغ او تحصیل دي، نو هغه هغې سره ودرېدو ته تیار دي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 16 د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د یو چوکاټ او حکومت چپ کولو لپاره د خپل جدوجهد اعلان وکړ. دوی پر پوز هم نیوکې کړي چې په سیاست کې ګوتی وهي. د تحریک د 2013 کال ټاکنې له درغلې وډکې بللې، نو ځکه اوسنی حکومت منتخب نه بلکې د امنیتي ځواکونو له ملاتړه برخمن غوره کړل شوی یا سلیکټډ ګڼي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن دغه انتخابات چې تحریک انصاف پکې بریالی شوی شفاف اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي. حکومتي چارواکو هم د خپل دریځ په روښانه کولو سره ویلي چې د پوز سره نږدې اړیکې د جمهوریت په زیان نه بلکې د ملک په خیر دی. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر منهاس مروت په وینا تمه وه چې د اپوزیشن تحریک مشري به یا د مسلم لیگ نون او یا هم د پیپلز پارټي کم مشر وکړي، خو هغې د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل مولانا فضل الرحمان ځکه مشر شوی چې دی د خپل تون سیاست په کولو سره پر حکومت ډیر فشار اچولی شي.
سیاسي طور باندې که موږ ووایو کنه، دا لیډر جوړول مولانا یو ډیره انتهایی دانشمندی فیصله ده. په دې مولانا صاحب دپاره خو ځکه چې مولانا په نورو پارټیانو اعتبار نه کوي او ځکه دا بیا بیا وایي چې چارټر دو سر دستخط کی چې دو ټولې پارټیانې پابندې سي، نور اپوزیشن پارټیانو دپاره به دا ځکه آغی چې مولانا ډیر ووکل دا خپل خبرو چې حکومت خلاف یا نور چې چور کنسرنټ کوارټرز دي هغه خلاف دا ډیر ووکل دا. نور پولیټیکل لیډرز چې دی دا اپوزیشن والا ما خیال دا هغه با دورا ورته چې ننی حکومت تا دی دا چې دو یو قسم پی ڈی ایم جوړ کړای دا چې چرنګې با مولانا چینی او مقابله به وکړي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جماعت علما اسلام فی د 2019 کال په اکتوبر کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت خلاف د اتلس ورځو لپاره درنه کړې وه، خو د حکومت په ختمولو کې بریالی نه شو. و شپېته کلن مولانا فضل الرحمن د سیاستوال او دینی عالم مفتی محمود زوی دی چې د خبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې زیږېدلی دی. د هغه پلار د پاکستان تر جوړېدو مخکې د انګریزانو د واکمنۍ خلاف اوږده سیاسي مبارزه او په 1922 کال کې د خبر پختونخوا وزیر اعلی هم پاتې شوی و. د یوې سیاسي او دینی کورنۍ له امله مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې ډېر فعال رول درلودلی دی. هغه څو ځل د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، خو د 2013 کال په ټاکنو کې بریالی نه شو. البته د هغه ګوند د مذهبي ګوندونو د اتحاد متحده مجلس عمل برخه دی چې دا مهال په پارلمان کې 15 سیټونه لري. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن دې سیاسي تجربې ته په کتو سره اپوزیشن هغه د خپل تحریک مشر اعلان کړی دی.
دا سم خبرې کیږي چې پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ خپل ځان ډډې تک او مولانا صاحب فوج ته ور مخامخ ک، نو دې کې هم لږ حقیقت خوشتا. خو بهرحال د مسلم لیگ نواز بیانیه بالخصوص داسې دی په دې موجوده وخت کې چې هغه د پاره خو اباؤٹ ٹرن کول ناممکنه ده. داس ښکاری پیپل پارټي بهرحال اوس هم داسې سایډ باندې ولاړ ده چې دا میدان ګرم شي او مولانا صاحب ته او میاں صاحب نواز شریف ته چرته داس ښکاری چې هغه ګټه ترلاسه کوي، نو پیپل پارټي به خپل پورا وزن د تحریک پپلا کې واچي او کدا سونه شنو غو بیا ځان نورم ډډې تکي. نو دا خو تحریکونو کې داسې کیسه پکې راځي چې قیادت باندې، ټاکټکس باندې، سټراتيجي باندې دا اتفاق هم کیږي، اختلاف هم کیږي. نو زما په نظر کې دا دومره لوی خبر نه ده چې مولانا صاحب مشر کړي دی او په دې باندې د تحریک شروع کې دونه مخ کې ختم شي. اصل خبره دا ده چې کومه بیانیه میاں نواز شریف ورکړي دی هغه یو لوی خبره ده چې تر څو مولانا صاحب هغه سره اتفاق کوي او دا سکتاري چې هغه بالکل نه صرف اتفاق کوي بلکې یو قدم ورنه مخ کیږي.
مولانا فضل الرحمن په بیا بیا د خپل سخت دریس په بیانولو سره د تحریک انصاف حکومت د پوزي اسټابلیشمنت لاس پوڅه بللې. دا هغه تور دی چې پوز او حکومت دواړه یې بی بنیاده بولي. مولانا د دې حکومت د ختمولو لپاره له هر لارې د کار اخیستو ویلې دي. هغه د اپوزیشن په ګوندیزه غونډه کې اپوزیشن ګوندونو ته وړاندیز کړی و چې د تحریک انصاف حکومت د ناکامولو لپاره دی له اسمبلیانو استعفا ورکړي، خو نورو ګوندونو د اوس لپاره د احتجاج کولو پریکړه پر ځای ګڼلې او استعفا یې وروستۍ لار یاده کړې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکا
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندرې جادوګری
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په یو مخکخ محمد صفدر د بغاوت مقدمه درج شوی. واکمن تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ نون پر رهبر د غداري تور پورې کړی. د پاکستان په سیاست کې د بغاوت مقدمو جوړولو خبره نوې نه ده. د دې مخکې په سیاستوالانو د بغاوت مقدمه درج شوې دي. دا چې د بغاوت مقدمو جوړولو تر شا سیاسي مقاصد وي او که څنګه او قانون بیا په دې اړه سوای. تفصیل د ګل ایاس په ریپورت کې اورو.
د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استازي ډاکټر شاهباز ګل د اپوزیشن مسلم لیگ نون پر رهبر او پخوانی وزیر اعظم د غداري تور پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي او په وروستو کې یې پر حکومت انتقاد زیات کړي. شاهباز ګل په ټویټر پاڼه د اکتوبر پر درېمه په یو ویډیو کې نواز شریف ته غدار ویلي ول، خو د دې ثبوت یې ورنکړ.
دا غدار دی. شملی سره دا پیغام ورکوي چې ستاسو زما عزت زیات شوی دی. نن دوی دا خبرې کوي چې زموږ دفاعي ادارې سمینه دي.
په عین وخت کې د مسلم لیگ نون غړو د اکتوبر پر درېمه په لاهور کې د حکومت ضد لاریون وکړ. بلخوا د ګوجرانوالی پولیسو د نواز شریف زوم او د مسلم لیگ نون یو مخکخ محمد صفدر پر ضد د ریاست خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي. د ګوجرانوالی په سټلایټ ټاون کې درج شوی مقدمه کې په صفدر تور پورې شوی چې د ریاستي ادارو خلاف یې لکړه کې ډکه وینا کړي. صفدر په هغه وینا کې ویلي وو کچاري مریم نواز ونیول شوه نو د کور کمانډر کور مخې ته به احتجاجي پرلت وهي. د دې وینا پر اساس د صفدر پر ضد د غداري مقدمه درج شوی. په پاکستان کې د سیاستوالانو پر ضد د غداري او ترهګرۍ مقدمه درج کول خبره نوې نه ده. تر دې مخکې په ډیرو سیاستوالانو، فعالانو او خبریالانو د غداري مقدمه درج کړل شوی وي. په تیرو وختونو کې سیاستوالانو لکه مخدوم جاوید هاشمی، خواجه آصف، شاعر فیض احمد فیض او په 1903 کال کې د حیدرآباد سازش مقدمه کې خان عبدالولی خان، غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری، سردار عطا الله منگل او انقلابی شاعر حبیب جالب پر ضد د غداري مقدمه درج کړل شوی وي. خو پښتنه دا چې د بغاوت مقدمه څنګه درجیږي او په قانون کې یې په دې اړه سره راغلي. قانون پوه شبیر حسین گیگیانی د اکتوبر په 4 مشال اړتیا ویل چې 1909 کال کې یو اکټ یا قانون منظور کړل شوی وو او هغه شقونو تر لاندې بیا د بغاوت او سلامتیا په اړه مقدمه درجیږي. د ده په خبره په آئین کې آرټیکل 6 د ستر غداری دی. گیگیانی د 1909 کال د اکټ په اړه زیاته کړه.
او داسې خبرې چې هغه واقعي د ملک سالمیت خلاف دا نه چې یو کس اظهار رای کوي او هغه خلاف پته لکه چې اظهار رای د آئین حق ورکړی دی. واقعي که یو سړی غدار وي هغه د ملک سالمیت لپاره خطر وي او دې سره داسې شهادت وي چې هغه واقعي دی د ملک خلاف سرګرمو کې ملوث یا د ملک خلاف کوم ګروپونه دي یا د بهر ملک مې ایجنسۍ دي هغې سره ملو ده. نو د هغې خلاف د غدارۍ نه بلکې د انسدای دشګردۍ د 1997 د قانون مطابق پای کې
گیگیانی زیاته کړه چې اوس هم د برتانوي راج قوانین کارول کیږي. د بلګې په توګه د عامه نظم ګډوډولو له قانون سره سم سرکار امنیتي ادارو ته وایي دا سړی د حکومت خلاف جلسه جلوس کول غواړي نو هغه دی تر 10 لپاره جیل ته ولیږي او دا قید بیا تر 90 پورې غزیدې هم شي. د لاهور لمس پوهنتون د سیاسیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د بغاوت مقدمه د فشار اچولو تکنیک دی چې سیاسي حکومتونه یې د خپل مخالفانو پر ضد کاروي. نوموړي د اکتوبر په 4 مشال اړتیا ویل چې د بغاوت مقدمو دوه قسمونه دي. یو څوک چې د ریاست خلاف سرګرمیانو کې ککړ وي او بل یې سیاسی استعمال دی. د ویل
د بغاوت مقدمه وس زیات شوې دي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې په 1990 زیږیز کال کې شنونکی او خبریال نجم سیټی د بغاوت مقدمه کې نیول شوی و. څو ورځې مخکې پر خبریال ابصار عالم د بغاوت مقدمه وشوه. نو له دې ښکاري چې سیاسي دباو ډیر زیات شوی دی. د ملک په سیاست کې داسې کارونه کیږي. د دې معنی دا ده چې یو کمزور ملکی حکومت دی او یو قوي اسټابلیشمنت یې اډانه ده. د دې ترڅنګ د اسټابلیشمنت خپل یو سوچ هم دی. که فشار زیاتول غواړي نو بیا دا قانون کاروي. د دې ډول مقدمو جوړولو مقصد سیاسي مخالفان د قانون منګولو ته سپارل دي.
ډاکټر وسیم ویل چې په آئین کې د رائے اظهار د بیان ازادۍ او نور بشري حقوقونه موجود دي، خو حکومتونه په اساسي قانون کې هغه شقونه زیات کاروي چې پر ولس یا مخالفانو کنټرول وساتي. ډاکټر وسیم زیاته کړه په دې کې یو د بغاوت هم ده، دا په دې معنی ده چې د ریاست نظم چلولو ادارې کارول کیږي ځکه چې موجوده حکومت په مصنوعي طریقې سره چلول غواړي. د طریق انصاف حکومت په وار وار پر اپوزیشن په هیواد کې د ګډوډۍ تور پورې کړی دی. ان دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریال نندی ملک سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه په امریکه کې د نواز شریف هلې ځلې یو خطرناک لوبه بللې وه، خو اپوزیشن وایي د حکومتي ناسمو تګلارو ضد احتجاجي تحریک چلوي. په تاریخي تناظر کې په پاکستان کې د ستر خیانت مقدمه د پخواني فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج کړل شوې وه، او یو ځانګړي عدالت په 2019 کال د دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورولې وه، خو په 2020 کال جنوري میاشت کې لاهور هایکورټ د مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې د ووټرانو حتمی فهرست جاري کړی چې تر مخه یې په دې هیواد کې د 1.5 کروڑ نه زیات ووټران دي چې په کې 6 کروڑ نه زیات سړي، د 500 کروڑ نه زیاتې ښځې او د 2.5 زرو نه زیات نرښځیان ووټران شامل دي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد د اکتوبر په 15 مشال لیړو ته وویل چې د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا د ټول ملک د ووټرانو حتمی فهرست جاری شوی چې په کې د 4 صوبو نارینه زنانه او نرخزیانو د ووټرانو شمیرې شامل دي. دا لیست تر مخه په ټول پاکستان کې د 1.5 کروڑ نه زیات د ووټرانو اندراج شوی دی چې په کې د ټولو زیات پنجاب صوبه کې 3.5 کروڑ نه زیات نارینه، سکم 3 کروڑ زنانا او 1300 نزیات نرخزیان ووټران شامل دي. په دویم نمبر سین صوبه دا چرته چټول د ووټرانو شمیر د 2 کروڑ او 3.5 لک نه سیوا دي، او د ټولو کم بلوچستان صوبه کې خوشه 3.5 لک دي، او په خیبر پختونخوا کې د ووټرانو شمیر 1.95 کروڑ نه سیوا دي چې په کینارینه ووټران 1.10 کروڑ، زنانا 3.8 لک نه زیات دي او نرخزیان 3.3 لک دي. سہیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایندې په دې حق لوي
په ټول پاکستان کې دا 11,57,48,753 ران موږ سره درج دي، او د کې د ناری نو ووټونه چې دي نو هغه 6,40,78,616 دي، او د زنا نو تعداد چې دي نو هغه 5,14,16,000 پاسه دي. خواجه سرا په ټول ملک کې 2,500 او 8 درج شوی دي. په خیبر پختونخوا کې مجموعی طور باندې د ووټرانو تعداد موږ سره دی 1,95,33,964 10,06,15,13 دي، او د زنانو تعداد چې دی هغه 3,00,05,200
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمان یو غړي نمکین مشال لیړو ته وویل چې د دوی شمیره په ټول پاکستان کې په لکونو کې ده، خو له دوی په شناختي کارډونو جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري، نو باید الیکشن کمیشن، سوشل ویلفیر او د نادره محکمه دوی سره په دې کې مرستې وکړي چې ټول نرخزیان چې کوم د ووټ اهل دي رجسٹرډ شي.
څنګه چې الیکشن کمیشن وې چې 2,500 خواجه سره رجسٹرډ دي په پوره پاکستان کې، انو چې کوم 13 میره نشو وا یا مردم شماری شو و نو هغه کې خواجه سره او تعداد 10,500 پورې دغه شو، خو اصل کې د خواجه سره او تعداد په لکونو کې دی په پاکستان کې. خو دې سره سره سم مسلې دي چې خواجه سره خپل شناخت یا آی ډی کارډ حاصل اولو کې هغه مخکې ناراضي پاغه کې ډیر زیات فنی یا ټیکنیکل کمستون سی دی نو هغه مخې ته راغلی دی. الیکشن کمیشن چې کوم شمیره ورکړې ده چې 2,500 رجسٹرډ ووټرز دي نو دا ډیر کم دي، د دې لپاره دوباره هلې ځلې پکار دي چې زیات نه زیات خواجه سرا چې کم دي هغه رجسٹر کړي شي ایز ووټرز.
د نرخزیانو د دغه غوښتنو په اړه الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویان وای چې وړاندې هم او اوس هم د نرخزیانو، زنانو او مازور وګړو لپاره دوی خصوصي حل ځلې کړې دي او اوس په هم کوي.
اوس تقریبا یو 10-15 دن مخکې خواجه سرا نمائندگان نمائنده موږ راغلي وو، دغه د کارډز مختلف ایشوز دي په نادرا کې د رجسٹریشن حواله سره هغه مسله موږ په های لیول باندې په الیکشن کمیشن په سطح باندې ټیک اپ کړه، او الیکشن کمیشن موږ نه د هغه ډیټا غوښته موږ سره چې کوم اویلیبل ډیټا و او دغه چې کوم چاچا اپلای غانې کړې وي اوسه پورې هغه ته کارډز نه دي ایشو، نو هغه ڈیٹیل منگا الیکشن کمیشن او پاکستان سر شیئر کو او اغیب نادرا سر شیئر کئی نادرا بد دی حوالے سر دا غیب مکمل فیسیلیٹیشن کئی اکڑو نو دا الیکشن کمیشن او پاکستان پر نظر کی منگ سر دا مارجنلائز گروپ یا دا محروم طبقہ چی دا ددی کاغذ زنانہ دی یا کاغذ افراد بہ معذوری دی یا اغا خواجہ سرا دی یا کاغذ اقلیتی دی انو اقلیتی برادری دا منگ دا ٹول دا پارا منگ دا پارا ٹول چون کہ بحیثیت ووٹر اغا زمان سٹیک ہولڈرز دی
دا ووٹرانو دا حتمی فہرست ترمخا دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے دا ووٹرانو شمیر اتلکا سلویخ زرونا سیوا دی چپک خوشا سلور لکا دیر زر نارینا سکم سلور لکا زنانا او وو فاجہ سرا رجسٹرڈ ووٹران دی دا الیکشن کمیشن وینا ترمخا دا حتمی ووٹر لسٹ پا اس پٹول ضلع الیکشن کمیشن دفتروں کے دا ولس لپارا لگی دلی وی او چاہتا چی ہم سڈول شکایت وی نو پدرے اتیا سوا دوی خپل شکایت الیکشن کمیشن تا رلی گلی شی دا الیکشن کمیشن شمیرے ترمخا تیر 2013 عام انتخاباتوں کے پٹول پاکستان کے دا ووٹران شمیر خوشا لس کروڑا وو ولی اس سباند یو کروڑ ووٹران نور ہم سیوا شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو. دا خیبر ضلع د جمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو فیصله کړې ده چې د موسیقي پروګرامونو په صورت کې به په ودونو کې برخه نه اخلي او نکاح به هم نه تړي. دا پریکړه بریلوي، دیوبند او اشاعت توحید و سنت پنچپیر ډلو په ګډه کړې ده. بلخو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني، خو باید د لړکې ځایي ولس په اعتماد کې اغستل شوی وي. بلخو د جمرود چارواکي وایي دوی ته په دې اړه په رسمي توګه هیڅ نه دي ویل شوي. تفصیل په دې رپورټ کې. د خیبر ضلع د جمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو په هغو ودونو کې د برخې نه اغېستو د نکاح نه تړلو پریکړه کړې په کومو کې چې د موسیقۍ پروګرام وي. په غونډي کلی کې د یوې مدرسې استاد مولانا دلاور درویش د اکتوبر په 4 مشال ریډیو ته ویل چې اهل سنت والجماعت بریلوي، اشاعت توحید و سنت پنچپیر او علمای دیوبند ډلو د اکتوبر په 3 د کرت په یو پروګرام کې په ګډه په دې اړه اعلان کړی دی.
دی علماو دغه خبره وکړه چې په دې علاقه او وطن باندې ډیر تکلیفونه، مصیبتونه او پریشانۍ تیر شوې دي، او کچېری دا رنگوي دا کوم کارونه چې په دې معاشره او وطن کې کیږي، خلکو ته تکلیف دی، مشکل دی، هر شپه نرخځي راځي، د موسیقي محفلونه وي. نو په دغه بنیاد باندې د درې جماعتونو درې مسلکونو علماو دا فیصله وکړه. خو دا فیصله جبران نه ده، زموږ دا فیصله د معاشرې د اصلاح لپاره ده، د معاشرې امن لپاره ده.
د غونډي کلی مدني فعال جلیل افریدی وایي چې د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني، خو باید چې اغي د فیصلې تر اعلانولو وړاندې ولس په اعتماد کې اغستی وي.
صرف دې کې یوه وجه کې دی شي چې یو خو چې د چا واده وي، نو د واده نه مخکې خلک موسیقي نه مخکې به درته ووایم چې نکاح تړي. بله خبره دا چې علما کومې فیصلې هغه کې خو مونږ دا خبره نه کوو چې نه ورته غلطه ویلی شو، خو صرف دومره خبره ده چې په علاقه کې یو سټیپ سړی علما اخلي، نو دغه لپاره لکه په علاقه کې چې یو داسې پروګرامونه وو کې کم سټیپ چې دوه اخستو دا ډیر اچانک په ناخبر کې وو.
په جمرود کې خبریال امیرزاده بیا وایي چې په غونډي کلی کې شاوخوا د شپېتونه تر اویاو زرو پورې آبادی ده او په کې د بیلابیلو مسلکونو خلک اوسیږي. نوموړي زیاته کړه
واده په هر پروګرام کې ځوانان چې کوم دي هجراګان راولي او ډیګونه ځانته لګوي، موسیقي محفلونه لګوي. نو دا حقیقت خبره چې په علاقه کې په سیمه کې په غونډي سیمه کې خاص کر د موسیقي محفل زیات شوی وي. بل چې کوم مذهبي ډلو دغه ودونو نه بایکاټ کړی دی یا نکاح تړلو نه، چې په کومو کې موسیقي محفل وي، نو دا په خپل منځ کې سرنګي دا حقیقت خبره ده چې نن پرون ورځ پورې هم دغه مذهبي ډلې چې کوم دي یو بل باندې د کفر فتوې لګوي، یو بل ته مشرک وي، یو بل جماعت ته نه، دغه تپوس را لوړیږي چې آیا دوی چې کومه فیصله مشترکه کړه په دې باندې دوی مخکې څومره مزل کولی شي.
د قانوني چارو پوه شعبالدین خټک وایي چې د پاکستان قانون د بیان ازادۍ او له یو بل سره رایو ځای کېدو په ګډون د بنیادي بشري حقوقو خبره کوي.
د واده خادی په موقع باندې خپل خوشحالي لمانځل او التا خپل یعنی که د میوزیک سوک پروګرام کوي او کپاغي کې سوک سندرې وایي، نو په دې باندې د قانون د مخې خو هیڅ پابندي نشته. تر څو پورې چې د قانون تعلق ته، نو قانون خو د دې پروټیکشن کوي، آئینم د دې پروټیکشن کوي، او او کسوک دا چاته وای چې تاسو بدا نه کوی نو دا خو بالکل د انتها پسندی او د ایکستریمیزم او د بنیاد پرستی هغه مختلف شکلونه دي چې زمونږ په دې خاوره کې موجود دي او په کار ده چې حکومت داسې مخنیوی وکړي. زمونږ نیشنل الیکشن پلان چې کوم د ترهګرۍ خلاف چې کوم نیشنل الیکشن پلان جوړ شوی و هغه د دې مقصد لپاره و چې د داسې کارونو مخنیوی وشي.
بلخوا د جمرود اسسټنټ کمشنر جواد مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته د مذهبي عالمانو یا د بل چا له لورې په ودونو کې په موسیقي بندیز یا په نکاح کې د مليانو د نه شاملېدو په اړه په رسمي توګه اس نه دی ویل شوی.
میوزیک راوستل یا نه راوستل، نکاح په یو نارمل انسان کول یا په مولا کول، دا د سړي خپل مرضي ده. نکاح لپاره مولا په شرط نه دی، نکاح هر سړی کولی شي.
نه سکه سریلیز شوی دی،
د رسنیو تر مخه د 2019 کال په مارچ کې هم په جمرود کې د نرخزیانو په پروګرامونو بندیز لګول شوی و، خو هغه مهال د اقدام ځایی انتظامیه کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اوري وخت شوه دی اوس ته 19 خبرونه د مشال مرکه. د مشال مرکه کې سیاستوال مدني فعال سید جعفر شاه ملما دی. جعفر شاه د صوبایي سملې دوه واري غړي پاتې شوه، نیموړي سني کتابونه هم لیکلي. په دې اړه د نیموړي د خبرو تفصیل به په دې پروګرام کې وورو. د خبرونه قربا ګل ایاز دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو اوردونکو، استاسو قربا ګل عظیم د مشال رادیو ځانګړي خبرونه د مشال مرکه کې تاسو ته هرکلی وایم. څنګه قدرمنو اوردونکو، تاسو معلومه ده چې په دې پروګرام کې منګه د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. نو نن را سره د پښتنو یو وتلی شخصیت سید جعفر شاه صاحب را سره ملما دی. دا غي تعارف تاسو وکم چې هغه یو ولسی فعال دی، ډیر زیات کارونه کړی دي، خپل پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی هم پاتې شوی دی، چاپیریال او دغه شان په صوبایي اسمبلی کې د قانون سازۍ لپاره ډیر زیات کارونه کړی دي. جعفر شاه صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه جی، خوشاله چې تاسو سره په لائن باندې.
جعفر شاه صاحب، لومړی زمونږ قدرمن اوریدونکو ته خپل ځان باره کې وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ.
رول مې سوات سره مې تعلق دی، د شاګرام یو ورکوټ کلی دی، بلکہ وانے وادہ ہی دا پاگے کہ سیدل ما پنول سوا او وہ پنجو سم کال کے یو متوسط کڑے کے او غین رس میں بیا مجھے سکول کے سبق ویلے بیا پا جان زیب کالج نمی گریجویشن کر گئے کراچی یونیورسٹی نمی لیل بی ڈگری آگستے گا او سرا سرا بیا ماتا دا سے موقع ملا اوشیوی دی چھے واخنینګن یونیورسٹی نیدرلینڈز هغه کې مې کورسونه کړی دي، سسکس یونیورسٹی او بیا تھائیلینڈ کانکن یونیورسٹی هغه نه مې په کلیواله طریقې په مت کې مختلف کورسونه کړی دي.
تاسو سیاست ته هم مخه کړی وانه په چکر تاسو په کالج کې وای او یونیورسٹی کې وای نو سیاست ته هم تاسو کړی به تاسو د عوامي نېشنل پارټي په ټیکټ باندې بیا راغلی وای صوبایي سملې ته.
نو دا څه ضرور چې تاریخ مې دسه متوسط سیاسي کورنۍ سره د پلار مې خدای دې او خې سره بخره او نیکه مې هغه د صوبایي کونسل غړي پاتې وو د عوامي نېشنل پارټي چې کله د ریاست او پاکستان سره د ارغام نه رسټو چې کله سیاسي اله زلي دلته شروع شوه نو په هغه وخت کې هغه څنګه مخکې نه هغه د دې تحریک تمشنان سره هغه روابطو د افضل خان لالا سره او د علي خان بابا سره نو په هغه سره کې بیا د پارټي چې کله دلته شروعات شو شروع نه باقاعده تور زمو مشران او پارټي کې عوامي هغه وخت کې نېشنل عوامي پارټي وا هغه کې هغه شمولیت کو فعال کردار یو لوګو په سټوډنټ لایف کې پښتون سوم فیډریشن سره وابسته ما هغه کې سومیشتې جیل تم تلې مو پکې چې کله موږ د طلبا د حقوقو لپاره حالې ځلې کولې په جلوسونو کې جلسې جلوسونو کې نو پاره کې جیل تم تلې مو دا د نورستو بیا د کراچۍ تلاړه ما ایل ایل بی لپاره نو هلته هم د پښتون سوم فیډریشن سره د موږ جوختي اړیکې وي او د پښتون سوم فیډریشن یو فعال ورکر په حیثیت باندې ما خپلې اړې ځلې جاری ساتلې دي. دا غوښتنې بیا په سواد بار کې ما وکالت شروع کو په 1902 کې یو کال ما وکالت پیشه سره په دې منځ کې مې د بینک مون نوکری کړې وه وکالت سره سره هغه کې هم بیا کوم چې مونږ د نیشنل لایرز فورم یا زمونږ کوم پرستو وکیلانو کوم یو فورم وو دا هغه ورکرونو یو فعال رکنو ما دا هغې نه وروسته بیا ما این جی او سیکټر هغې کې ما جاین کو سویس انټر کوآپریشن سویٹزرلینڈ یو دولس کاله ما دا هغې سره په ښه پوزیشن ما نوکری وکړه بیا وروسته رورل سپورټ ارګنایزیشن پروګرام هغې کې مې کارونه وکړو رورل سپورټ پروګرام په 2005 کې بیا هغې ما پرېښلو په سواد ما له هغې نه مخکې خپل یو سماجي تنظیم د کاروان په نوم باندې چې هغې په بانی ارکانو کې ما نو کاروان کې ایگزیکټیو ډایریکټر ما یو کال دوا هغه له ورکړو وسوم کله کار کنټریبیوټ کوم ورته په 2000 خو سره سره زموږ سیاسي حالې زری د پارټۍ
دې ته دې غته راځم چې تاسو د دومره کارونه یاد کړل زه هم بالکل په دا غوږی مې سوچ کاولو چې تاسو دومره کارون سره سره سیاست هم بیا څنګه کو
نو دا چې یو فعال کردار د پوره خاندان او وسوم په سیاست کې موږ فعال کردار لوبو لګیا په پوره کړه او پوره مرګري او په هغه وخت کې چې مشران په دې پارټۍ کې هغه سره موږ کله کله کنټریبیوټ کول او ځان موږ لوډایم غټلا نو رول سپورټ پروګرام کې خو په اتباد کې ما او انټر کوآپریشن چې هغه خو د کلام او سواد کوستان کې موږ په هغه ترقیاتي کارونه او خلکو منظم کول او په هغه ډول باندې لګیا او رول ډیولپمنټ کې خو ما خو پورا ستاسو دعا چې ماتا د کاروان د سوري لاندې چې موږ کله د تپسواد کې کار کوو نو او په ایکو ټوریزم باندې موږ د یو ان ډی پی سره یو پروجیکټ چلو هغه ډېر خري زرو ټو سواد کوستان کې او هغه کې بیا دا وشو چې ماتا اشوکا فیلوشپ ایوارډ د پاره د نامینټ شو ماتا اشوکا فیلوشپ ایوارډ ملو شو په اپرواد کې چې کله عمر ورور سپورټ پروګرام کې نو هغه کې آی یو سی ان ماتا ایوارډ راکړو او هغه کې موږ د ضلعو پایدار ترقی لکه په ګراس روټ باندې کنه
رولر سپورټ نو دا د کلیوال چې کوم پرمختیایي پروژې دي دا چې لکه دا اوریدونکو زونګه پوښتنه چې د کلیوال پرمختیایي چې کوم پروژو کې شاسو کار کول نه
سلطان صاحب داګه مشري کې او هغه داګه باندې دی چې هغه په شرکتی ترقی باندې هغه په هغه اپروچ باندې کار کوو آغا خان رول سپورټ پروګرام پنجاب سندھ بلوچستان او زمونږ د تا سرحد رول سپورټ پروګرام او پښتونخوا رول سپورټ پروګرام په کار دی نو هغه کې ما ډېر او داګه کې ما ته بیا ډېر موقع ملو شه د بهر ملکونو ته زورو ما په سریلانکا ان جی او سیکټر چې هغه مې ټول سټڈی کړې په هغه باندې ما کتاب لیکلی دی او دا شان انډونیشیا کې چې کوم مایکرو فائنانس یو سیکټر هغه وړې ذمہ دارو ته کاروباریانو ته قرضې ورکوي بلا سود نو هغه کې موږ غواړو ولې چې هغه مې سټڈی
کړې تاسو دې هغه خبرو کړې چې کتابونه نو کله د خپل خبره یاد ساتي د دې ته راځو کتابونه مستوم چاپ شوې دي
دا سره چې ما خو لس وسدي خو هغه کتابونه خو نه کتابچی دي
کتابچی
یو کتابچی یو د اړچې سوشل موبلایزیشن چې لکه څنګه به خلک منظم کې واغې با متحرک کې د خپل حقونو غوښتو لپاره او چې په منظم ډول باندې هغه خپل حقونه وغواړي د چارواکو او سټیک هولډر نه نو هغه باندې ما یو مینول لیکلی چې څنګه به سوشل ارګنایزیشن کې پریکټیکلی هغه څنګه کې فیلډ څنګه کې ټول اسپیکټس سره سره بیا په 1990 کې یو نوی اپروچ د سسکس یونیورسټي ډیولپمنټ ایډیاز چې انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ سټډیز چې کوم سیکټر دی رابرټ چیمبرز هغه یو نوی اپروچ متعارف کو دنیا کے اگر تب پی آر ہے پارٹیسپیٹری رورل اپریزل ہو گیا تھا نم بدل چکے پارٹیسپیٹری ریفلیکشن اینڈ ایکشن چپ شریک مانے خل کو آگے خپل مسائل اجاگر کو کوشش کی خپل وسائل او دا هغه پرانا کې چې دا هغه د پاره باغسو لای عمل مرتب کې او هغه د پاره باغ عمل درامت څنګه کوي هغه کې زو ولنې تربیت ما پاکستان کې حاصل کوو په 1992 کې د انټرنیشنل انسټیټیوټ اف انوایرنمنت اند ډیولپمنټ لندن دا هغه سوري لاندې او هغه کې مونږ بیا 15 تنه راځو چې مونږ مالي تور هغه اپروچونه په هغه کې مونږ اس د تربیت یا تربیت ورکونکو په هیڅ باندې مونږ په یم ورو شو پر ملک کې ټرینرز نو هغه کې بیا ما ته دا مکمل او شو چې پاکستان غټي غټي ادارې سرکاري غیر سرکاري ایل ایس پی ایل ایس پی او ڈبلو ڈبلو ایف او ایس ٹی سی دا سے غټي ادارو هغه ته ما هغه سٹاف ته ما تربیتونه ورکړو چې څنګه به تاسو شرکت کوي ترقی هغه اصول اپناوي چې خلک هغه کې خفا حاجت بھی خلق پو شریک باندھے وغیرہ کے ٹرانسپیرنسی بھی ہو بیا په 1994 کې د هغه پرانا کې ما په سسکس یونیورسيټي کې پاره باندې یو پیپر هم پېښ کو چې هغه کې وو چې په پاکستان کې د شرکتي ترقۍ څه امکانات لري او بیا دا به تاسو څنګه کنورټ کوئ شرکتي جمهوریت ته پارټیسپیټری ډیموکراسي.
صحیح ده.
هغه کې مونږ چې کله بیا ما سرسپی کے کار شروع کو نمانگا جو ماڈل ڈیولپ کو بجیدہ ماڈل کو نمانے دیر مشہور ہو
صحیح ہے
آگے سے ٹول پاکستان خلق برات لگا گئے نمائے کتنا کولا اور کتنا کولا کم ٹیکنیکس ضروریات یو پک انٹرنیشنلی ریکگنائز ہم نے او سره سره دا چې پر سریلانکا باندې ما کتاب لیکلی او چې دا وی ان جی او سیکٹر دا خاص کر چې اغي ان جی او او سیول سوسائټی په امن راوستو کې دا غی کردار
صحیح ده. شاہ صاحب دی ډیر جووري او اوږده موضوعات دي چې موږ سیمه ته او وخت هم را سره لند دي یو وړو کشان د مالو او د میرستو بیا خبرې کوم. شاه صاحب ډیره زیاته مننه خبرې به جاري ساتو. څنګه تاسو زمينه مخکې تاسو دا خبره کوله چې کتابونه خو تاسو نو ما بنیادی پوښتنه دا وه چې سیاست سره څنګه بیا وخت پر کړلو او بیا تاسو صوبایي اسمبلی غړي پاتې شوي او تاسو په کریډیټ باندې دا هم شته چې تاسو په خپل چې کله ایم پی اے وای د صوبایي اسمبلی غړي وای نو ریکارډ قانون سازی کې تاسو برخه اخیسته وو.
جی دا څه و چې 2008 کې الیکشن نه غنو هغه کې یو خبر دا و چې خان عبدالغفار خان بادشاہ خان رحمت الله علیه دا غیر خدماتو دا غیر اپروچ دا غیر نان وائلنس چې نن موږ مور زمو نه منځله او دا غیر د پښتون قام او بلکې ورال چې کوم محرومه طبقات دي دا غیر ترقې لپاره چې دا کم سوچ او کم فلسفه دا غیر خود وخت نه متاثر او هغه سره چې جرافي مو چې وو نو چې کله 2008 کې الیکشنونه بیا مرګرو دا خبر وکړه چې یاره سو پورې چې ته ډیسیژن میکینګ فورم تر رسیدلې نه چې هغه ته فیصله وکړي
چې فیصله سازي ته هغه ته ورورسي بالکل
او کنه چې هغه ته قانون جوړ شي او د خبرې نه ټول حکومت یو پولیټیکل ویل راشي نو پکار چې سمایتا لاسونه ما د درخواست ورکو د مرګرو په مشاورت باندې او زه ډېر مشکور یم چې د خلکو په ولني ځل باندې هغه یو غریب طبقه یو فرد هغه ته ووټ ورکړو د سمایتا لګنه ما 2008 پورې بلکې په دریم ځل باندې بیا زمو انتخابو کو په دریم ځل باندې خو هغه دا و چې شاید موږ په 2018 الیکشن چې کوم معیارونه کېدای شي په هغه باندې موږ پوره نه وو هغه ټاپې بل طرف ته لګېدی او زما ووټ نورو کلونو نه ډېر وو خو بیا د کومه سرکار نه منله نو دا و چې په شملې کې ما ته ډېر ښه فورم ملاو شو چونکه زما بیک گراؤنڈ همداسې وو نو هغه کې ما ښه فعال کردار په کمیټو کې زه د هغه وخت کې چې ایم ڈی جیز ورته وی دا هغه فوکل پرسن وم 2013 والا 14-17 پورې او بیا 2013 والا 18 پورې ایس ڈی جیز یونه هغه کې زه فوکل پرسن وم کم چې ڈاکا ډیکلریشن کې د ایم ڈی جیز نه ایس ڈی جیز ته کنورژن دا هغه لپاره د 2015 نه اخوا چې کوم دا هغه اهداف وو دا غي په فارمولیشن کې زما کردار او سره سره په دې وخت کې ماته دا و چې زما د سماجي خدماتو په لړ کې ماته ګلوبل ګډ ویل امبیسډر هغه لپاره زما نه نامینیټ شوم
صحیح ده خیر زګاله سفیر په توګه معنی
سفیر په توګه معنی هغه لسر سفیران دي تقریبا هغه کې زما نه مونږ په سملې کې زدا چې په حکومتو کې پاتې شوم پبلک اکاؤنٹس کمیټې کې بلکې هغه بداو چې ډیر زیات ما شیر کولم او هغه کې ماته عبور ما سلو هیلث کمیټې کې انوایرنمنت کې سوشل ویلفیئر کې پداسې کمیټو ایس ڈی جیز کلائمیټ چینج دا چې کوم د انوایرنمنت سره او خلکو سره ډیر زیات متعلقه دي انرجی اینڈ پاور اسمبلی کې جدا و چې زه ویار کوم چې څلور کاله متواتر زما اول پوزیشن هغه له په اسمبلی په بزنس کې چې زما کار وی و نو هغه کې څلور کاله متواتر زما ټاپ پوزیشن هغه کې ماته ایوارډ ملو شو ری چې
خاص به اسمبلی تاسو ایوارډ هم درکړی دی
دا یو انټرنیشنل اداره را کړو دا هغه پرانا کې چې او
صحیح دی
او دا څه و چې یو اکټ دا څه دی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ چکلا اسمبلی کے متعارف شو دا پی ٹی آئی حکومت پہ دور کے آگے کیا نہیں صدر طاہر خیلی صاحب اعظم ان پی آئی منسٹر ہوں وہاں آگے ڈیر کوشش کرے ہو آگا ایکٹ سے زما دا ریکارڈ ڈیر سوائی اسمبلی سوچر پاکستان دے سمنا ہو تو کہ ریش چیواروں میں مانی نہیں کتلی اور پہ یو ایکٹ کے زما ان کا جس یو کم سلوے اختر میں ہوں اور آگے کے دوکم لکا 38 پہ 39 کے دوکم سلوے اختر یو کم سلوے اختر کے آگا چکم دین آگا پہ متفقہ ڈول آگا ٹول اسمبلی منظور کرو چی دا یو ریکارڈ ہو نو آگے کے کردار زما خو سرا سرا علاقے مسائل آگے پورتکول پفلور وانے کل اچھے سیلاب 2010 کرا گلے نو آگے کے دیر زیاد مونگا جب حالی چکم کارونا سرکونا پولونا واٹر سپلائی وٹے آگے کے مونڈر کرے وہ کل اچھے خلق مانجر شو 2008 نو کی تالوانو شدگردائی پوکے آگے کے مزمون ٹول ان پیگانو ڈیو لے کردار ہو آگے کے زمون ماشی زمون سوات ٹول زمون گرون مون سرو
صحیح
نو اس عملے کے کردار بدنا ہو
صحیح شاه صاحب کلکشانی څنګه تاسو خپل په خبرو کې درنو اردوونکو هم باوریدل چې دومره ژوره مطالعه لري په سیاست په میدان کې تاسو ډیر زیات کار کړی دی قانون سازیم دونه زیاته کړی دا پخوانی حالات کو ګورو او وسنی حالات کو ګورو د پښتنو په سیمه معنی د ټول د چکم د پښتنو چکم بلته څنګه ګوري تاسو حالات څنګه ګوري
دا څه دا چې د زه خو ته بدقسمت وګورم د دې قام چې یو بدقسمت خو زمونږ دا و چې دلته جمهوریت په صحیح انداز باندې دا غې په جنګونو باندې شو دا غې جمهوریت په صحیح عمل باندې په صحیح طریقه باندې په غو عمل درآمدونه شو جمهوریت شل ګډ جمهوریت هر وخت د محتاجۍ خبرې وي چې د بلچا ډکټیشن او ادارو چې کوم آئین د 1903 په متفقه ډول باندې جوړ شوی او په هغه کې ورکوټو سبو د خپلو تحفظاتو باوجود هغې د قومي یګانګت په بنیاد باندې هغې د هغې باندې دستخط کو هغه آئین منظور کو هغې کې چې کوم رهنما اصول جوړ شو زه ډېر په افسوس باندې وایم چې هغه آئین په صحیح اسپرټ کې د هغې امپلیمنټیشن ونه شو د هغې چې کوم په کار و چې په هغې عمل درآمد شوی دی نو جمهوریت زمونږ شل ګوټ پاتې شو او هغې خوانونو کو بیا دا چې دا کم حالاتو سره چې پښتون بیلټ افغانستان او پاکستان زمونږ پښتانه خاص کر په جنوب کې او په شمال کې چې دا کم زغه سره کم وسایلو سره مونږ دهشتګردي روانې راغله په 2008 نه راواله مونږ چې کوم حکومت کړی دی هغه جهاد حکومت نه و نو په هغې کې داسې وه چې د بین الاقوامي زبورته سازش وایم چې دا ولې زه حیران یم چې دا دنیا ولې داسې چمتو وه چې دا پښتانه وژني او هغې نه زه ورته انټرنیشنل کرکټ سټیډیم وایم د پښتنو د علاقې ته انټرنیشنل سپورټ سټیډیم چې دا د لوبو یو ګراوند جوړ شو هغې کې لوگ اوپر گراؤنڈ کے گول آگے تبھی چاہیے خلق بت سونا ہو جو خلق تے مڑکڑ خلق تو ڈیر نقصان ہو رسے زمون اقتصاد تباش ہو زمون سیاست تباش ہو زمون سماج تباش ہو آگے مل ڈیر زیاد نقصان نہ کہو او دا کې وجوهات هم دا چې حقیقي جمهوریت وي او په پارلیمان کې خلک د دې جوګوي چې هغه خبره مننه کوي او هغه صحیح فیصله کولای شي نو یقینا چې دا صورتحال ونو نن چې کم صورتحال سره مو مخامخ یو نن سبا زه ډېر په افسوس باندې وایم چې د پارلیمان توقیر چې دی هغه په تاریخ کې اسیم دونه نو په تاریخ کې چې کم بې توقیري نن سبا د پارلیمان د غړو دا او د پارلیمان دا
پاکستان کې د آئین د بالادستۍ په اړه مانی پښتون راپورته کیږي خو د پښتنو چې کوم حالات دي دې ته تاسو څنګه ګوري تاسو خپل څومره پوه ده څومره تاسو تجربه ده نو د پښتنو سیمو ته څنګه ګوري او اوس که موږ ګورو د قبایلي علاقې چې دي پخوا فاټا به وته ویله اوس په صوبه کې شامل شوي
دا څه ضرور چې دا ټول خبرې دا هولستیکلی به یو شی ګوري چې یو خو کم حقیقي د پښتنو پر خاوره مین پر اقام مین خلک په جمهوریت مین خلک په آئین مین خلک پر سیویلین بالا درستۍ مین خلک هغه خلاف خو د ریاضو کالونو راسې داسې پروپاګاندا روانه ده منفي پروپاګاندا چې هغه خلکو په ذهنونو کې دغه کردار مشکوک شي دخل کو اعتماد داغ نه پورته شي بلکې زه دا وایم چې دلته خو سیاست ته بدنامي سیاستدان نه سیاست ته بدنامي یو کاوش شروع دی او چې کوم سیویلین بالا دستي د پاګېمانې دي خلکو اویرنس او آگاهي هغه پکار دا چې پکار دا عوام نه نشتا خلک پرې خبرو خو اوس زما خیال دی چې خلک پرې باندې لږ لږ پوهېږي چې مونږ ودی مونږ داسې استعمالي کو چې پاګې کې تاوان هم زمونږ دی مرګ هم زمونږ دی وین هم زمونږ ویږي حق هم زمونږ نه ملاويږي او فیصله صاحب کې مونږ نه شاملې کو نو دا مونږ ګنا څه کړی دا نو په دې باندې به پویدل واړې پرې چې کوم خلک ویږي هغه د منځه وړلې کیږي هغه تا اختیار نه ورکه کیږي په پارلیمان کې پاګې باندې پرشری په دې وجه باندې هغه امره خو دا چې نن سبا چې کوم حالات روان دي نو دا سره چې خلک پاګې باندې بس ته دوه خلک مړ شو دوه قربانیان او شی او بیا کال دریا کال ډیر عمر دی خلک په دې باندې اور افیدل په دې باندې پوه شو چې ورا مو سره کوټه کې وشو نو اوس په دې باندې پوه شي خپل متفق شي خپل حقونو لپاره سیکریټ په راستې لپاره چې کوم زمونږ خارجه پالیسیان جوړیږي چې هغه د ستا په جمهوریت انداز نه یو د عوامي نمائندګانو نه جوړی کړي کوم داخله پالیسی جوړیږي هغه ستا عوامی نمائندگانو نے کڑی استا مکمل جمہوریت میں استا آئین چٹول سپور ٹول قومن و تفقت اور یو سماجی معاہدہ کرے گا پاگا معاہدہ مانے امن درآمد اونشی زیادہ اڑے گڑے کو بکیگی ادھر روان دے
صحیح شاہ صاحب وقت راسر ډیر لنډ هم دی تاسو خپل دا پیپر زی هم لیکلی وی دا چاپریال دا انوایرنمنٹ یا دا ماحول دی اړه مانی هم تاسو دا کټول هر څه خپل تجربه راوالی نو د پښتنو سیمې په دې لحاظ سره څنګه ګوري مخکې دی شاته پاتې دی او کنه د پر د پرمختیا سره هغه پکې شته مواقع پکې شته
دا سره چې ډیر شاته پاتې دی رو تر څو پښتنو کمې دا به تم لاړ شي زګه چې سټیټ پروپاګاندا دا سره روانه شي کم قومی ترجیحات تھی آگاہ ڈیر شاہ تھا پاتی شوی آگے کی پولیٹیکل ویل نہیں اور مین خبر ادارا چی زمونگا بنیادی خبر ادارا چی وہی پانگرے دے کہ آر وی سیکورٹی اسٹیٹ آر ویلفیئر اسٹیٹ دا کانسپٹ چی کتر سیکورٹی اسٹیٹ ہو تو چی بس آخو ادارا چی ماتر افغانستان نہ خطرہ دا ماتر انڈیا نہ خطرہ دا ماتر چین نہ خطرہ دا ماتر ایران نہ خطرہ دا او دا هر څو لګی تیر وای وژ نه تعلیم دی نه صحت دی نه زال ډیر افسوس باندې وایم چې تیر وخت کې کووډ دلته ډیر خلک متاثر شو او زما په هسپتال کې د اکسیجن یونټ نو اکسیجن اعلی نه و چې تا خلکو ته اکسیجن ورکړی خو مونږ فخر کو چې مونږ ایڈمنسٹریټیو نو خبردار چې دا خپل ترجیحات په بدلول غواړي چې مونږ ہیومن ڈیولپمنٹ خلق کو طرف فائدہ پارا سو چکو اور دل تمنگا خیستہ جون تیر کو پا آمن وانی جون تیر کو تو چاپ پروپگنڈو پا خبرو کے نرزو خپل تعلیمون حاصل کو نو اللہ بدا خبری کی گی کنے نکو ہولسٹک دے دیتا انہوں کو دیتا ٹول ماحول ہے چاپر چل چاپر ریال تھا نو بیا یا یوال عربانے یا خبال عربانے با آغابت دیگئی دیر زیاد تاسوئے چی کم صلاحیتونا خود پاک ورکڑی دی دے خام لا دے پدیز مکہ کی کم صلاحیتونا دی موسرا کم وسائل لی قدرتی وسائل انسانی وسائل تاغے پا دنیا کے مثال نشتما تقریبا دنیا کا تلے دا چی دل تکم و خلقوں کے ٹیلنٹ تھے دا بند دے کتاب ستنہ ملے گی دا ہاو ٹو ہارنس دیر پوٹینشل چی
دا بسنگا دا بسنگا دیل پار دا پختنو چی کم مشران دی اغول سا پکار دا
پختنو مشران لدا پکار دا چی یو خدا دا چی پڑی وڑو وڑو خبر بانے کدر دی اختلافاتی چی دا بالا اتاق کیا پا یو یو دو درې پدې درې سلورو نکاتو باندې راوړ شي چې یو خبره موږ متفق کړو د خپل حقونه د خپل وسایل د دې ترقی خپل د قام پر مختګ موږ نور جنگ نه وړو موږ امن وړو موږ چګو باسو چې موږ چګو باسو موږ امن وړو د جنگونو د سوک کوي چې زینو کوم زینو وړو از د تشدد پیروکار ما پښتون قام ان هیڅ قوم تشدد پسند نه دی هغه ترورست نه دی او بیا ټول دنیا راځي او د خپل ویسټرن انټرست یو ته د ذاتی دلچسپیانو د پاره خپل مقاصد د پاره ما وجنی او زما د بچی مستقبل تباہ کوي زما خاور تباہ کوي زما کلتور تباہ کوي زما سیاست تباہ کوي زما لیڈر وږي نه نو پدې باندې واحد ادار دارا چې دا ټول پختون قام مشران دا کینی خپل کینی جرګشي سره مرکشي او دې دایله لپاره یو مرتب کې لای هاي عمل
سر جعفر شاه صاحب ډیر زاته مننه چې د مشال رادیو د ځانګړي خبرونه کې تاسو موږ سره برخه واخیسته
ډیر مننه کوم چې زما आवाज مونږ نړۍ ته ورسوله
مشال اوسی قدر مندر کو دا مشال مرکه کې تاسو د سید جعفر شاه صاحب خبري واوریدلې په همدې ځای دا پروگرام رنغاړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو یو بل وتلی شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربا ګولې اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
پسند وا ولک زما د بارو سرګو